واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ په دوحه کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ځنډ نه وروسته اسلام آباد ته روان شوی و. د ای پی خبرې اژانس د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې مطبوعاتي بیانیې په استناد رپورټ ورکړی چې خلیلزاد د خارجه وزیر شاه محمود قریشي نه علاوه د افغانستان د وضعیت په باب د پاکستان د نقش په اړه د پاکستان د پوځ لیډر سیس جنرال باجوا سره هم غږېدلی دی. خلیلزاد د اوربند د نافذولو، تشدد د کمولو او د بین الافغاني ډیالوګ لپاره د لارې په هوارولو کې د پاکستان د ملاتړ مننه وکړه. ولایتي چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ د قیاق په دره کې د سپرلۍ یو موټر د سړک د غاړې په یو ماین اور برابر شوی. د چاودنې له امله په موټر کې سپاره لس تنه مسافرین وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو ماشوم او څلور ښځې هم شاملې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له سره د ځینو انتخاباتي حوزو د رایو د بیا شمېرلو په دوران کې هیڅ قسم تخطي یا غلطي ملاحظه کړې نه ده او کمیسیون کولی شي چې نتیجه اعلان کړي، خو د اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله له منلو نه ډډه کړې. ښاغلي عبدالله پرون په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرداری ورکړ که نتیجه د نوموړي پوه نه ابتدایي قسمي او یا نهایي چې تقلب پکې شوی نه مني، خو نوموړي دا خبره ونه کړه چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې او د نتیجې د اعلانېدو په صورت کې هغه څه پلان لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال اداره وایي چې په اروپا کې دا وخت تر ټولو زیات پناه غوښتونکي افغانان دي. دا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د پناه غوښتونکو په باب د لومړني نړیوال کانفرنس په ترڅ کې له دغو مهاجرینو او جنګونو او بې امنیتۍ په وجه په داخل د هیواد کې د بې ځایه شو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستې د ملاتړ غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې په مجموعي توګه 6.4 میلیونه افغانان له خپل کورونه د جنګ او یا قدرتي آفتونو په وجه بې ځایه شوي دي او 2.1 میلیونه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د قضایي قوې کمیټې له اوږدو بحثونو وروسته د جمعې په ورځ رایګري وکړه او د جمهور ډانلډ ټرمپ د عزل کولو په غرض د امپیچمنت دوه قانوني مادې تصویب کړې. بل هفته به د استازو د مجلس ټول غړي پرې رایګري کوي او له منظورۍ وروسته به د محاکمې لپاره د سنا مجلس ته لیږي. د امریکا د سترې محکمې قاضي قضات جان رابرټس به د ټرمپ د علني محاکمې د جیران مشري په غاړه ولري او بله میاشت به شروع شي، خو ځینې څارونکي فکر نه کوي چې د سنا مجلس کې به دیموکراتان له قدرت نه د ټرمپ ګوښه کولو بریالي شي، ځکه چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت لري او د ټرمپ طرفداران هم پکې ډېر دي. د الجزایر پخوانی صدر اعظم د نوي جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی. 24 کلن عبدالمجید تیبون چې د معزول شوی جمهور رئیس بوفلیقه په دور کې د لنډ مودې لپاره صدر اعظم و، په خپل لومړۍ وینا کې ژمنه وکړه چې زر به د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره سلا او مشورې پیل کړي او مسوده به یې د منظورۍ لپاره ولسي ریفرنډم یا ټول پوښتنې ته وړاندې کړي. د امریکا او چین استازو دواړو هیوادونو د نوې تجارتي موافقې لومړۍ مرحله د جمعې په ورځ اعلان کړه. په واشنگټن او بیجنګ دواړو کې حکومتي مامورانو ویلي چې د موافقې له مخې به چین د امریکا نه د زراعتي پیداوارو په اخیستلو پیل کوي او یو د بل په تجارتي مالونو به اضافي محصول نه لګوي. د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ واکمن محافظه کار ګوند د توقع برخلاف د پنجشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې غټ اکثریت ګټلی او د کارګرانو ګوند ته ډېر بادامات ورکړه. څېړونکي وایي چې د جانسن دا غټ بری ښیي چې برېتانیا به اوس په کراره د جنوري په 1 حتمن له اروپایي اتحاد نه وځي. په لبنان کې سیاسي کړکېچ دوام لري او د شیعهګانو د حزب الله ډلې غوښتنه کړې چې په راتلونکي حکومت کې باید ټولې سیاسي ډلې شاملې شي تر څو وکولی شي چې ولس متحد کړي او د هېواد ډېر بد اقتصادي حالت سم کړي. او د نوي زیلاند صدر اعظم میرمن جیسینډا اردن د جمعې پر ورځ په سپین ټاپو کې د شپږ کسانو د مړلو مندلو وروسته اعلان وکړ چې د ژغورنې کار به دوام ولري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د جمهوریت ریاست د نوماندانو ترمنځ د شاوخوا 300 زرو جنجالي رايو پسار یوې موافقه ته رسیدو لپاره د جمعې په ورځ یو غونډه جوړه کړه. خو د نوماندانو د ټاکنیزو ټیمونو او کمیسون ترمنځ د ستونزو د حل لپاره لا پریکړه نه ده کړې. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو وروسته د شاوخوا 300 زرو جنجالي رایو د بیا شمېرلو او تفتیش په سر د ټاکنو د خپلواکه کمیسون او د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د راپورته شوي جنجال د هوارول لپاره نن د جمعې په ورځ د دوه ټاکنیزو کمیسونونو د چارواکو، جمهوري ریاست د یو شمېر نوماندانو، څارونکو، ټولنو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو د اسادو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې چې شاوخوا شپږ ساعته لپاره دوام وکړ، د رامنځته شوو ستونزو د هوارول لپاره د ګډون کوونکو لخوا بېلابېل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې شو. د دې غونډې پر مهال د نوماندانو د یو شمېر اسازو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د مشرتابه ترمنځ څو ځلې لفظي شخړې هم رامنځته شوې. کله چې د رحمت الله نبیل د ټاکنیز ټیم یو استازي متي والا لخوا د ټاکنو پر خپلواکه کمیسون باندې مخامخ انتقادونه وشو، د کمیسون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی غبرګون وښود او هغه او د کمیسون څو غړي د څو شېبو لپاره د غونډې څخه بهر ووتل. د دې لفظي شخړې وروسته د ټاکنو د خپلواکه کمیسون مرسل عصمت الله عمل وویل چې کمیسون به خامخا لومړنۍ پیالې او قسمي پیالې اعلانوي.
مونږ په ډېر جرأت سره مونږ نتیجه د انتخاباتو اعلانوو، هم قسمي اعلانوو هم ابتدایي اعلانوو.
د دې غونډې بندوبست د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون کړی و. د دې غونډې ګډون کوونکو په بحثونو کې تر ډیره د یوې او یا بلې ټاکنیزې ډلې په پلوي خبرې وکړې. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالکبیر رنجبر ټاکنیزو کمیسونونو ته وړاندیز وکړ چې د هغه 1200 رایو په اړه چې د بایومیټریک سیستم د دستګاهګانو د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ یا د ټاکنو ساعتونو وړاندې او یا وروسته کارول شوي د پیلو د پاڼو یا ریزلټ شیټونو پر اساس یې کمیسونونه قضاوت وکړي. ښاغلي رنجبر د 2022 محلونو د رایو په هکله هم وویل چې صندوقونه دې پرانیستل شي، که د نوماندانو څارونکو په ریزلټ شیټونو کې لاسلیک کړی وي او د سټیکر شوي تذکرې لمخي کارول شوی وي نو باید دا رای هم وشمېرل شي. هغه د 1200 او 610 جنجالي رایو په اړه وویل چې د دغو رایو صندوقونه هم باید پرانیستل شي او که دا وکتل شي چې څومره رای ورکوونکي په محل کې موجود وو او څومره رای په صندوقونو کې اچول شوي نو بیا دې پریکړه وشي. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسون یو کمیشنر مولانا عبدالله وویل که په غیر مشرح ډول پایلې اعلان شي په دې صورت کې به د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې راشي. هغه د پایلو د اعلان پر مهال د اوو بندو ولایتونو د پایلو په شاملولو باندې ټینګار وکړ. د دې بحث په پای کې د جمهوریت محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د کمپاین رئیس محمد عمر داوزی او د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ ټیم مرسیل اسدالله سادتی څخه وغوښتل شول چې د موجودو ستونزو د حل لپاره د خپل وړاندیزونه وړاندې. ښاغلي سادتی وویل که چېرې ټاکنو خپلواکه کمیسون پایلې اعلان کړي چې درغلۍ څخه ډکې وي نو دغسې پایلې دوی ته د منلو نه دي. هغه ژمنه وکړه چې دغسې پایلو په وړاندې به په کلکه ودرېږي.
تعهد ما به مردم افغانستان است.
ښاغلي سادتی وویل دا د افغانستان خلکو سره ژمنه ده او دا چې بیا هلته موږ څه کولی شو او په کوم پړاو کې د درغلیو مخه ونیسو او د درغلیو په پایله کې درامسته شوي حاکمیت مخه ونیسو بیا دا موږ پورې اړه لري.
بازو مربوط به ماست.
محمد عمر داوزی د ښاغلي سادتی سرګندون ته په ځواب کې دغه خبرې د یو ځاسې چا سره تشبیه کړي چې خپل سر ته یې تومانچه نیولې وي او وایي که دا ونه مني ګوندې زه خپل ځان وژنم. ښاغلي داوزی د ثبات او پالنې ټیم ته په خطاب کې ویل
شما شمارش د 27 ولایت هم کوشش کړئ چې توقف پیدا کړئ.
تاسو په ویش ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرلو د مخنیوي هڅې وکړي خو په ویش ولایتونو کې مو اثر او رسوخ نه درلود. په ولایتونو کې مو اثر او رسوخ درلود، خلکو مو خبره ومنله او د کمیسیون دفترونه مو وتړل.
کمیسیونره بسکه
د دغه بحث وروسته تمه کېده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون به خپل پریکړه اعلان کړي، خو تر اوسه لا دغه کمیسیون خپل نظر نه دی څرګند کړی. د نننۍ غونډې وړاندې د دې ولې په سر کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم یو ورته غونډه جوړه کړې وه چې د کمیسیون او نوماندانو ترمنځ د شتو کومه مرسته ونه کړې شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا د استازو مجلس د قضایه کمیټې غړو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استهزا په قضیه کې په هغه لګېدلي تورونه منظور کړل. نور تفصیل په رپورټ کې واورئ.
د دې کمیټې غړي د ورځې او شپې په اوږدو کې په داسې حال کې په جنجال اخته وو چې جمهوري غوښتونکو د دوو رسمي تورونو د له منځه وړلو لپاره پر یو اوږد باس ټینګار کاوه او د اکثریت دیموکراتانو څخه یې د رایو د ګټلو تمه نه درلوده. دا سازو د مجلس جمهوري غوښتونکي غړي ګای رشن تیلر وویل
له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستل د یو څه په بدل کې یو څه ورکول رشوت تاسو چې هر څه بولئ وی بولئ خو په پای کې د دعوا لپاره حقایق نه لرئ.
په لومړي مورد کې په جمهوري سیستم تور لګول شوی چې له اوکراین څخه یې په 2000 کال کې د خپل سیال جو بایډن د پلټنو غوښتنه کړې او هغه هیواد ته یې پوځي مرستې ځنډولې دي. په دوهم مورد کې ټرمپ دې تورن دی چې د خپلو کړنو د پلټلو په لاره کې یې دا کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده. دا سازو مجلس د قضایا کمیټې مشر
زموږ ولسمشر د خلکو اعتبار ساتي. کله چې هغه له دغه اعتبار سره خیانت کوي او له هیواد څخه خپل ځان مخکې ګڼي نو هغه اساسي قانون ته خطر پیښوي، زموږ دیموکراسۍ ته خطر پیښوي او زموږ ملي امنیت ته خطر پیښوي.
ټرمپ له دغو تورونو انکار کړی او تمه لري چې د سنا جمهوري غوښتونکي غړي به ورته براءت ورکړي.
The radical left Democrats and the failed Washington establishment are trying to erase your votes.
سخت دریزه ارخی دیموکراتان هڅه کوي چې ستاسو رائے باطل کړي، ټاکنې بې اعتبار کړي او زموږ دیموکراسي لمنځه یوسي. خدا سي به ونشي. په اړه اندېښنه مکوي، زه په اړه زیاته بې خوبي نه کوم.
دا کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي ټرمپ ته وفادار پاتې دي. تر اوسه یوازې دا ګوتو پښمیر سناتورانو په هغه نیوکې کړي دي. دا سنا د دریو څخه دوه برخې یعنی په سلو کې وشپې د غړي باید د ټرمپ د محاکمې او له مقام څخه د هغه د لرې کولو لپاره رای ورکړي چې زیات احتمالي نه لیدل کیږي. حتی که ټرمپ د سنا له محاکمې بریالی راووزي، د اوکراین په اړه د هغه کړنې به د 2000 کال په ټاکنیز کمپاین کې یوه مهمه موضوع وي. تاج منیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د برتانیې لومړی وزیر بوریس جانسن د پنځشنبه په ورځ د برتانیا په انتخاباتو کې له بریالي کېدو وروسته نن جمعه د حکومت د جوړېدو په هدف د ملکي ملاقات ورغلی و. د جانسن محافظه کاره ګوند وکړای سول چې د 650 چوکیو څخه 323 چوکۍ وګټي. د هغه سیال کارګر ګوند 203 چوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د جانسن د بریا هرکلی کړي. نور حال په رپورت کې واوري.
د جانسن محافظه کار ګوند په لوی اکثریت سره د بریتانیا په پارلمان کې څوکۍ وګټلې چې له دې پام وړ پایلې سره به جانسن دا موقع ترلاسه کړي چې راتلونکې میاشت له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د ایستلو پلان عملي کړي. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وویل د 1980 کال راهیسې تر ټولو لوی محافظه کار ګوند د دې ښکارندوی کوي چې برگزیت د بریتانیا د خلکو په غوښتنه شوی دی.
هغه کسانو ته چې پرونی موږ ته رایه راکړه پیغام لرم. په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې محافظه کارانو ته یې رایه ورکړې. دا لومړي ځل لپاره یو محافظه کار ملت. تاسې ممکن یوازې خپله رایه پوره کړې وي، خو تاسې به د ځان په اړه دا فکر نه کوئ چې تاسې واقعي محافظه کاران یاست.
جانسن خپل پلویانو ته په وینا کې چې خوشاله ښکارا کې د ټینګار وکړ چې بریتانیا به د جنوري په 1 نیټه اروپایي ټولنه پریږدي.
راځي بیرون وګورو، کار وکړو او دا هیواد یو موټی کړو. راځي د بریتانیا هر کونج او لری پرتی سیمه ته دا تعلیم او تربیه، بنسټونو او ټکنالوژي په برخو کې فرصتونه مهیا کړو. راځي بریکسټ تر سره کړو.
د لندن اوسیدونکو د بریتانیا د انتخاباتو د نتیجې په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو هیله څرګندوي چې د محافظه کار ګوند بریا به د بریکزټ د جنجال د پای ته رسیدو په معنا وي. د لندن یو سیدونکو مایک وای
ساد کز آی تھنک ا لټ اف پیپلز ایکسپیکټیشنز و
خپایم په هیواد کې د یو مثبت بدلون لپاره د ډیرو خلکو توقعات بدل شول. دا تفکر دوه طرزونه موجود وو، خو موږ باید پر مخ ولاړ شو. موږ په دریو کلونو کې لا جګړې پرته هیڅ ونه کړل. په دریو کلونو کې موږ هیڅ هم ونه کړل. فکر کوم دا هیواد په توګه موږ په جنجال کې وو. موږ باید پر مخ ولاړ شو او مثبت فکر وکړو.
انی میسن د لندن یو بل اوسیدونکي بیا خپل نظر په دې ډول څرګندوي.
خوشحاله یم چې محافظه‌کارانو وګټله او هیله من یم چې دوی بریگزیت ترسره کړي او هر څه به ژر پای ته ورسیږي.
جانسن وویل د دوی حکومت باید د بریتانیا د هرې برخې نمائندګي وکړي. محافظه‌کار ګوند هغه شمیر څوکۍ وګټلې چې د لسیزو راهیسې مخالف کارګر ګوند ګټلې. د جمعې په ورځ د پایلو له مخې د جانسن محافظه‌کار ګوند د عوامو د مجلس له 650 څوکیو څخه 313 څوکۍ ګټلې چې د یو اکثریت دولت د جوړېدو ډاډ رامنځته کوي. ټاکل شوې ده د اروپایي ټولنې مشران د بریتانیا په ټاکنو کې د بورس جانسن له بریا وروسته نن جمعه غونډه وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا او چین د تجارتي اختلافاتو د حل لپاره یوې موافقې ته نږدې سوي دي. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکي وایي چې د دغه تړون له مخې به پر چینایي وارداتو ګمرکي تعرفې له منځه ولاړ سي. که چیرې دغه موافقه ونیسي، د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 15 به جمهور رئیس ټرمپ پر چینایي محصولاتو ګمرکي تعرفې ولګوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
امریکا او چین یو نسبی تجارتی توافق ته نږدې شوې دي. که چیرې دغه توافق وشي، له مخې به یې هغه ګمرکي تعرفې له منځه لاړې شي چې ټاکل شوې دي یکشنبې په ورځ نافذ شي. په دې موافقې سره هغه جنجل هم ختمیږي چې د تیرو 19 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګمرکي تعرفو روان وو. د امریکا د سوداګریزو خونو مشر میرن بریلنت وایي چې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. ښاغلی بریلنت وایي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د 1.6 میلیارد ډالرو په اندازه پر چینایي وارداتو به ګمرکي تعرفې له منځه لاړې شي. دا چې په کومه اندازه به موجودې ګمرکي تعرفې راکمه شي څه ویل شوي نه دي. د موافقې له مخې به په بدل کې چین زیاته اندازه امریکایي زراعتي محصولات اخلي او د امریکایي کمپنیو لاسرسی به چینایي مارکیټونو ته پراخیږي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویانده هوا چینګ یانګ وای
د چین او امریکا د تجارتي خبرو په برخه کې د چین دریځ واضح دی. موږ تل ژمن یو چې د خبرو اترو له لارې اختلافات حل کړو. موږ ټینګار کوو چې مشورې باید د مساواتو او متقابل درناوي پر اساس وي او تړون باید دوه اړخیز او ګټور وي.
خو د دغې هوکړې تاییدول د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته انتظار باسي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په ټویټر لیکلي چې چین سره یوې لویې هوکړې ته نږدې شوي دي. هغه ویلي چې چینې غواړي او موږ یې ترسره کوو. د چین د سوداګرۍ وزارت ویان ګاو فینګ خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو اقتصادي او تجارتي ټیمونو نږدې اړیکې ساتلې دي. له بلې خوا چین هم ګواښ کړی و که ټرمپ د یکشنبې په ورځ د دوی پر 1.6 میلیارد ډالرو سوداګریز صادراتو ګمرکي تعرفې وضع کړي، دوی به هم متقابل عمل وکړي. امریکا او چین په مذاکراتو لګیا دي چې خپلمنځي سوداګري جنجال پای ته ورسوي. د 2018 کال د جولای میاشت راهیسې امریکا پر چینایي وارداتو چې اندازه 3.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي مالیه وضع کړې ده. چین هم په مقابل کې د امریکا پر صادراتو چې اندازه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي مالیه وضع کړې ده. په امریکایي صادراتو کې حبوبات او نور کرهنیز محصولات شامل دي چې د دغو محصولاتو زیات تولیدونکي په کلیوالو سیمه کې د ټرمپ ملاتړ کوونکي دي. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د نامعلوم سوداګریز حالت له کبله ډیری شرکتونو خپلې سوداګریز چارې کمې کړې او یا یې پانګونه درولې وه. وحیدالله فیضي د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په پکتیکا کې یو شمیر د کوونکو وایي چې په سټروونځي کې د پولیو د ناروغي په اړه لښوونکو ډیر معلومات ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د عبدالمالک شفق پر پټ کې ووري.
نوید خان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه شار کې د علی بابا علی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نو موړی وایي د ښوونکو له لورې د پولیو ناروغي او د دې ناروغي ضد واکسین د ګټو په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. نوید خان زیاتوي د ښوونکو په ټولو خبرو او نصیحتونو یې پوره باور دی چې د دوی په ګټه به وي، نو ځکه یې همدا پیغام د کورنۍ تر نورو غړیو هم رسولی دی.
موږ ته استادانو دا خبره کړې چې دا واکسین د کور کې کوم ماشومان وي ورته کوي لګوي، او دا خبره زموږ په ځین کې نیولې ده، او دا خبره مو تر کوره پورې رسولې ده، ورونو ته م کړې ده، پلار ته مو کړې ده، او زموږ ورور او پلار خپله دا خبره منلې ده، او نورو کلیوالو ته یې هم رسولې ده.
د یادې لیسې د اتم ټولګي یو بل زده کوونکی محمد عمر وایي له کله یې چې د ښوونکو خبره د کورنۍ تر مشرانو رسولې، د پولیو ضد واکسین سره د کور مشرانو مخالفت کم شوی دی.
موږ ته استادان جلسو په غونډو کې په صنف کې هر وخت راتای چې دا واکسین و ماشومانو ته ورکوي، ځینې وخت د موږ درور او د پلار نور سره لګېدل دا واکسینو سره ماشومانو ته به نه کول. اوس موږ ته چې دا واکسین ښه شی ده او هر ورځ یو وسور کوي، نو دا ماشومان چې په فولیو یا پلج باندې اخته سي نو پښه یا لاس یې کار پرېږدي، دا ټول عمر لپاره بیا نه اغوي.
له بلې خوا په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي د پوهنې ریاست له لورې په ښوونځیو کې د پلج ساري ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي دغه اقدام بې ساری وباله، او هیله یې وښوده چې له دې سره به د کلیوالو سیمو خلک د پولیو ضد واکسین په ګټو پوهیږي. نوموړي وویل
او د عامه پوهاوي اصلي منبع چې دا معرف دی، ځکه چې یو استاد کولای شي چې په ډېر غټ کتلې زده کوونکو سره تماس ولري او هغه زده کوونکي دغه پیغام د دوی د استاد پیغام ورسوي کورنۍ ته او جامعې ته او ټولنې ته، او یو لوی بدلون راوړي. همدغه سره کوم مامان چې کار کولای شي، نو دا کار کیږي او موږ د هغو سپورټ کوو، موږ د حمایه کوو، موږ د پروګرام لپاره ملاتړ دی.
پولیو یا د ماشومانو ګزړن هغه ساری او تلپاته معلولونکې ناروغي ده چې تر دې دمه یې هیڅ تداوی نه ده موندل شوی. روغتیا پالان وایي د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته په منظم ډول واکسین ورکول دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې دولت غواړي چې د هندوانو او سکانو تاریخي او مذهبي ځایونه په اساسي ډول جوړ کړي. افغان سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی به د سلطانپور تاریخي او مذهبي چینې د بهرنیو دپاره په تفریحي ځای بدلې کړي. نور حال په رپورټ کې واوري. د ننګرهار د هندوانو او سکانو تاریخي او مذهبي ځایونه چې د سرخرود په ولسوالۍ کې موقعیت لري 1500 کلن تاریخ لري. د دوی مذهبي ځایونه د تیرو جګړو په واسطه په بشپړ ډول ویجاړ سوي او خرابه ځنې جوړ سوي. محلي مقامات غواړي چې دا ځایونه به په عصري ډول جوړ کړي، غواړي چې دا ځای د خارجي او داخلي سیلانیانو د سیاحت وړ ځای سي. د سرخرود د ولسوالۍ ولسوال هجرت الله رحماني وایي
په لنډ وخت کې به په دې باندې کار شروع کوو، د دې نه به یو ښایسته تفریح ګاز ځای جوړوو، چاردیوالي به کوو، هوټلونه به پکې جوړوو چې خارجي او داخلي مسلمانان اهل هنود او خارجیان هر څوک د دې د تفریح ګاه استفاده وکړي ورته راشي.
د جلال آباد سکان او هندوان د دې کار هرکلی کوي. د جلال آباد ښار دلیپ سنگ وایي که چار دیوالی پر راو گرزی دیر با شکار بوسی او دیر با خوشحال سو، موش با هم ورزو، مسلمانان با دا اختر دل منزل پاره هم ورزی. هندوان او سکان دا دی چینی اوبو تا خاص عقیده لری. دا جلال آباد دا مرکزی در امسال امام اقبال سنگ وایی
بخاطر ازیمی دو وقتا و آلی هم بیتو دا قدام خانه ایوان که مریض پیدا میشه، فضل خداون ما میگیم که در کتوا میکنیم یا غسل میکنیم خداون رو رخم میکنن بخاطر ازیم و بخاطر ازیمی که اینجا یک جای بسیار پاک بره با مقدده.
کله چې زموږ په کورونو کې ناروغه پیدا سي، دغه مقدس ځای ته بیایو او دعا ورته کوو او هلته غسل ورکوو چې خدای جوړ کړي. د دې ځای اوسیدونکي خپل مذهبي مراسم هم دلته کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نوریدونکو د امریکا فضائي ادارې ناسا په دې وروستیو کې د کالیفورنیا په ایالت کې د یوې بشپړې برقي الوتکې یو نمونه امتحان کړه. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د امریکا فضائي ادارې ناسا د نومبر په اتمې د کالیفورنیا د ایالت لې وی دښتې څخه د یوې بشپړې برقي الوتکې ابتدایي آزمایښتي نمونه الوتکه اکس و پندوس ماکسویل هوا ته پورته کړه. دغه بشپړه برقي الوتکه نوې نه ده جوړه شوې، بلکې په ایتالیا کې جوړه شوې د تکنام دو ماشینه الوتکه ده چې برقي سیستم یې بدل شوی دی. د دغې الوتکې په انکشاف باندې له 2015 کال راهیسې کار روانو.
موږ د هوایي چلند له یوې ابتدایي الوتکې دلته شروع کوو. دغه الوتکه مو د کار شروع ده. لازمه نه ګڼو چې د یوې طیارې په ډیزاینولو باندې ډیر وخت ضایع کړو. دلته د اوس لپاره یوازې په برقي سیستم باندې تمرکز کوو. دلته د تکنام الوتکه وینو چې په ایتالیا کې جوړه شوې او موږ د برق سیستم په بشپړه توګه بدل کړ. زموږ د ازموینې تمرکز هم برقي سیستم دی. د وخت په تیرېدو سره به کله چې شرکتونه د برقي سیستمونو جوړولو ته ملا وتړي، نو دغه ټکنالوژي به تجارتي الوتکو ته هم لاره پیدا کړي.
ناسا همدارنګه د پرواز د مجازي روزنې یو نوی جوړ کړی سیستم هم وښود. په دغه سیستم باندې انجینران او پیلوټان ازموینې کوي چې معلومه کړي یوه بشپړه برقي الوتکه په هوا کې څنګه اداره کیږي. د دغې الوتکې یوه نیمګړتیا داره چې بیټرۍ ژر خلاصیږي او د اوږد واټن لپاره پرواز نشي کولی. د دغې نیمګړتیا د لرې کولو لپاره ناسا د بیټرۍ د ظرفیت په زیاتولو او ژر چارج اخیستلو باندې کار کوي.
د برقي الوتکو لپاره یو شمیر نوي مارکیټونه موجود دي. اول مارکیټ اربن ایئر موبیلیټي یا په ښاري سیمو کې د هوا له لارې د مسافرو انتقال دی. ډېر شرکتونه هڅه کوي چې په دې برخه کې کار وکړي. د داسې یوې هوایي ټکسي په جوړولو کار روان دی چې له ځمکې څخه پورته شي او د لویو ښارونو د پاسه مو په لسګونو کیلومتره لرې خپل مقصد ته ورسوي. د دې کار د عملي کېدو لپاره برق او برقي موټرو ته ضرورت دی. بل مارکیټ په لنډو پروازونو د شلو او 500 ترمنځ کسانو انتقالول دي. د اوس لپاره د هوایي لیکو لپاره د دې ډول لنډو سفرونو لپاره د الوتکو جوړول ډیر ګران تمامیږي، خو کله چې له برقي سیستم څخه کار واخلو د دې ډول الوتکو تولید ډیر ارزانه تمامیږي.
د اوس لپاره د بیټرۍ د محدودیت له امله د ماکسویل برقي الوتکه د لنډو پروازونو او د کم شمیر مسافرو د انتقال لپاره د وی هوایي ټکسي په توګه د ګټه اخیستلو لپاره په پام کې نیول شوې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د لغمان کرنې رئیس جمیل خوشحال وایي دغه ولایت په دښتو او کابل جلال آباد پر لوی لاره تر سل زره د بیرو بوټي کینی. وایي لیواړ خه به میوې وکړي او له بله پلوه به د شاتو د مچیو لپاره د خوراکي ولاره برابره شي. هغه وایي د بیرو بوزغلي له تیرو څو کلونو راهیسې روزلي او سږ کال یې کروندګرو ته ورکوي. په شاړو ځمکو کې کینی او همداشان یې د کابل جلال آباد پر لویه لاره دواړو غاړو ته نالی او همداشان د خوراک نړیوال سازمان هم د یوې پروژې له لارې د بیرو باغونه جوړوي.
نو 200 هکتاره د ځنګلونو پروژه ده چې هغه به د کابل او جلال آباد په عمومي لاره باندې به دا شروع کیږي د مشالې نه تر ډرونټې پورې. یو خو به دې لاره باندې دا موږ ځکه هغه کو چې دا موږ غواړو چې دغه ټول افغانستان لپاره موږ د ترویج په نظر کې ونیسو، تر څو دې لار نه وشو کولی چې دا بوټي خلکو پوری هغه زیبایي او ښایست او په څنګ کې میوه او د شاتو کاروبار او د مالدارۍ وده دغه.
د کرنې رئیس زیاتوي چې د لغمان دښتو بې ثمره ونو کې به د بیرو پیوندونه هم کیږي چې د بیرو ښه حاصل ورکولی شي.
بعضې پکې د پیوند قابلیت لري چې موږ پیوند پکې وکړو. د دې نه هغه د سوابیرو په نوم باندې یوه میوه ده، هغه موږ له سطحې نه راوړلی شو. او بل په دې ډا کې دغه موجوده کم کرکڼې باندې ونې چې ولاړې دي چې د بیرې د کورنۍ بوټي دي، دغه موږ غواړو چې دم اصلاحي شکل دمنځ کړو، په دې کې هم پیوندونه وکړو.
ولسي خلک هم په دښتو او کابل جلال آباد لاره د بیرو کرته خوشاله دي او وایي خلکو ته به د کار روزګار لاره برابره شي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونې دوام کوي.